السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې با په خروټ آباد سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتي، په کندهار کې د یو شمېر طالبانو د وژنې او نیونې د داوو، په خیبر پښتونخوا کې د ائتلافي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو، او په نوي حکومت کې د اپوزیشن د ممکنه رویې تر څنګ به نور یو شمېر معلومات واورئ. خول د سات تازه خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نور.
سرټکی د پاکستان نوی وزیر اعظم د افغانستان د سفر بلنه منلې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د نتیجو هرکلی کړی دی. د څو میاشتو د خرابو اړیکو وروسته شمالي او جنوبي کوریا د خبرو کولو په کولو اصولي توګه سلا سوي دي. اوسم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان نوی وزیر اعظم د افغانستان د سفر بلنه منلې ده. د نواز شریف د میډیا له دفتر جاری شوی بیان وای وزیر اعظم نن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبري وکړې. حامد کرزي نواز شریف ته مبارکي ورکړه او د کابل د دورې بلنه ورکړه. په بیان کې د سفر دقیقه نیټه نه ده شوډل سوې. نواز شریف پرون د دریم ځل لپاره د وزیر اعظم تر ټاکل کېدو وروسته د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړې. بلخوا د افغانستان د کونړ ولایت د مدني ټولنو یو شمېر فعالان نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راټول سول او د دې هیواد له نوي وزیر اعظم وغوښتل چې په دې ولایت کې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو مخه ونیسي. د خپل غوښتنو په اړه د مدني ټولنې یو مبارز سید رحمان بیکوره مشال ریډیو ته وویل
زمون مشخصه بوختره د نوې مشرتابه نه دره نو شریف نه اوس پندې نه راغله دغه پالیسی چې کوم پاکستان غوړه کړی دا داری بدله کی افغانستان کې څوله و دا لغو په ګټه کار دی ک جنگ او د دانو نقصان نه سي.
د مدني ټولنو مبارزینو دغه غشتنې په یو خط کې د پاکستان سفارت ته حواله کړی. د مسلم لیگ نون غړی میا شابه شریف په دریم ځله د پنجاب وزیراله وټاکل سو. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه شابه شریف درې سوه رای ترلاسه کړې او دغه په مقابله کې د پاکستان تحریک انصاف میا محمود الرشید د شان شابه شریف په درون اکثریت سره نن د پنجاب وزیراله وټاکل سو. د بلوچستان د کوټي په ښار کې امنیتي سرتیرو د 15 مشکوکه ترګرو د وژل کېدو داوا کړې ده. ډي آی جی اپریشنز فیاض سنبل مشال ریډیو ټول چې پولیسو نن په خروټ آباد سیمه کې چاپه ووهله او له مشکوکه وسوالو سره تر څلورو غنټو پورې جګړه وکړه.
نن سهار د پاکستان په وخت شاوخوا 3 بجې امنیتي ځواکونو په یو کور کې عملیات پیل کړ چې وسلوالو لمړی په لاسي بمونو په امنیتي ځواکونو برید وکړ او تر هغه وروسته یې پرې ډزې پیل کړې چې زموږ د یو افسر په شمول 15 سرتیري شوبل سو او تر هغه وروسته یې 4 ساعته مسلسل مقابله وکړه خو په پای کې یې له نیولو څخه د بچ کېدو لپاره خپل ځانونه په خپل ووژل.
د کوټي ډي آی جی اپریشنز فیاض سنبل زیاتوي چې لا تر اوسه نه د معلوماتو چې د مشکوکو ترګرو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره دی. د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف ګوند په مشر کې نوی اتحادي حکومت د اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د امریکایي ډرون بریدونو د درولو په اړه د متفقه قرارداد لپاره درخواست د اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړې دي. دغه قرارداد مسوده پرون سینیر وزیر سراج الحق، یو بل سینیر وزیر سکندر شیرپاو او د تحریک انصاف ډیپټي پارلماني مشر شوکت یوسفزی په ګډه جمع کړی. تر دې وړاندې د عوامي نیشنل پارټي او پیپلز ګوند صوبایي حکومت هم په خپل واکمنۍ کې د ډرون بریدونو پر ضد قرارداد منظور کړی وو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د نتیجو هرکلی کړی دی. په دې غونډه کې د نیټو د دفاع وزیرانو له 2014 کال وروسته د خپل نوي ماموریت په اړه موافقه وکړه. د کورنی چارو د وزارت بیان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته وویل چې د دې غونډې نتیجې د افغانستان خلکو ته وښودله چې نړۍ افغانستان ته شا نکوي. د نیټو له نوي پلان سره سم به امریکا د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د نورو هیوادونو مشري وکړي خو جرمني او اټلي ته به د شمال او لویدیځ ماموریت ور په غاړه کړي. ترکیه په پلازمینه کابل کې د رول پر منلو غور کوي خو تر اوسه پورې دا پوښتنه حل سوې نه ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې نیټو څومره پوځیان پرېږدي. د څو میاشتو د خرابو اړیکو وروسته شمالي او جنوبي کوریا د خبرو اترو په کولو په اصولي توګه سلا سوي دي. د پنځمې پورس د شمالي کوریا کمونیست حکومت ول له شمالي کوریا د کای سونګ کمپلیکس پر خلاصولو به له جنوبي کوریا سره خبرې کوي. کای سونګ کمپلیکس یو ګډه کارخانه ده چې په شمالي کوریا کې د په تعلقاتو کې د کړکې چورسته تړل سوي وه. د شمالي کوریا سرکاري خبري اجانس ویلي پیانګیانګ په نورو موضوعاتو لکه د پولو دواړو غاړو ته بیلو سو کورنیو د بیرته یو ځای کولو باندې خبرو ته تیار دی. جنوبي کوریا د بیا پیوستون وزیر ویلي په مثبته توګه د شمالي کوریا د خبرو اترو وړاندیز مني. نوموړي ویلي په دې اړه به نور تفصیل وروسته ورکړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر سوزن رایس د ملي امنیت سلاکار نومولې ده. اوباما پرون په یو خبري غونډه کې د دې اعلان په ترڅ کې سوزن رایس د خلکو د یوې مثالي خدمتګاری په توګه وستایله او ویل چې دا داسې هیواد پاله ده چې هیواد ته لومړیتوب ورکوي. اټکل کېږي چې ریپبلیکن ګوند به د سوزن رایس له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړي. همداراز د جولای له لومړۍ نیټې څخه د ملي امنیت د سلاکار ټام ډیکن د استعفا یادونه هم باراک اوباما وکړله. ورسای خبر ده چې د ایران د بهرنی چارو د وزارت د افریقا او عربي هیوادونو د چارو مرستیال وزیر د شام حکومت ته مبارکي ورکړه چې له یغانو نه د قصیر استراتیجیک شار بیرته ونیوي. امیر عبدالحیان پرون له فارس خبری اجانس په مرکه کې د هغه څه هرکلی وکړي چې د کفارو ترګرو لفظ ورته استعمال کړي او ویل چې د دوی پر وړاندې د شام فوج بریا ومندله. د دې اشاره د شام له حکومت سره جنگیدونکو مخالفونو ته وه. د شام حکومت لوبرامي پولې ته نږدې له مخالف جنگیالوی سره له درنې جګړې وروسته قصیر شار ونیوي. خبرونه پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول په خبرونه کې به واوري. د کوټه په خروټه باد سیمه کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 مشکوک ترهګر وژل شوی دی. بل لوري د کندهار چارواکي وایي چې په تیرو ورځو کې یو شمېر طالبان وژلي دي. معلومات په واوره د نواز شریف د نوي حکومت له راتلو سره به په پاک افغان تعلقاتو کې څه بدلون راشي او څنګه په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کارپو وایي.
په افغانستان کې نواز شریف د حکومت پر اتک سره ډېر زیات خوشبيني وجود نه لري. په دې معنی چې نواز شریف په تیرو کې هم د افغانستان په ارتباط د پاکستان د استخباراتو یا ایسای او همدارنګه د هیواد د پوځ سیاستونه چلولي دي.
دا کبایلی سیمو خلک د خپلو منتخب شو پارلماني غړو نه امیدونه لري چې د دوی د خیر ښېګړې لپاره به کار وکړي.
زمونږ دغه نه د مکمل توقعات چې کم زمونږ په علاقه کې حالات دي همونږ لا چې کم مخکینی سهولتونه او روډونه او سکولونه ان شاء الله دا امید دی او مونږ د اپیل دی دا وینه غوډه کې د بھرپور مدد وکړي.
بابوره چې په پاکستان کې ګڼ شمیر خلک د ماشونه د بچ کېدلو لپاره مچر دانی استعمالوي. یو کس سوای
گرانی شوی دی خواست خیخ شیز دی یو ماشم را لخوال نشیرت لی کلی دی کنه دلتا گن من دیر دی دیران زی پزی دیران دی بز دی دا وجه دا ماش دلتا دیر زیاد دی.
دا او نور رپورتونا دا ساسو لپار دی او ریدلی مهی روی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کوټې امنیتی چارواکي داوا کوي د دوی په عملیاتو کې د جمعرات په سهار په خروټ آباد سیمه کې 15 مشکوک ترهګر وژل شوي دي او د دوی 15 سرتیري ژوبل شوي دي چې د 15 واړو حالت د ډاډ وړ دي. د امنیتی چارواکو په خبره تر اوسه دا لا هم نه ده څرګنده چې د وسلوالو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره دي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د امنیتی چارواکو په خبره د جمعرات په سهار د دې شهر د خروټ آباد په کلی برات سیمه کې د دوی د ځواکونو په عملیاتو کې 15 ترهګر وژل شوي او د پیښې له ځای څخه یې زیاته وسله ترلاسه کړې. د پولیسو ډی آی جی اپریشنز فیاض سنبل له مشال رادیو ته د دې عملیاتو او هم دومره مرګ ژوبلې تایید کړی او زیاتوي کله چې د دوی سرتیرو په یاده سیمه کې په یوه کور عملیات پیل کړل نو 15 تنو چې دوی وسلوال ترهګر یادوي خپل ځانونه والوزول.
law enforcement also found that
نن سهار د پاکستان په وخت شاوخوا 3 بجې امنیتي ځواکونو په یو کور کې عملیات پیل کړل چې وسلوالو لمړی په لاسي بمونو په امنیتي ځواکونو برید وکړ او تر هغه وروسته یې پرې ډزې پیل کړې چې زموږ د یو افسر په شمول 15 سرتیري ژوبل سو او تر هغه وروسته یې 4 ساعته مسلسل مقابله وکړه خو په پای کې یې له نیولو څخه د بچ کېدو لپاره خپل ځانونه په خپل وژل. د پولیسو د ډی آی جی اپریشنز په خبره تر اوسه لا هم دا څرګند نه ده چې د دې ترهګرو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره دی، خو زیاتوي پلټنې پیل کړي او ډیر ژر به یې رسنیو ته څرګند کړي. امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې ملیشا ځواکونو، انټي ټررسټ فورس، پولیسو او د استخباراتي ادارو غړیو ګډون درلود چې تر 4 ساعته مزاحمت وروسته یې سیمه له وسلوالو پاکه او عملیات ختم کړل. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
د کندهار چارواکي وایي چې په تیرونه کې یو 50 وسلوال طالبان وژلي دي او خواوشا 38 نور یې ژوندې نیولي. چارواکي دا هم وایي چې لسګونه میله داسې ایراني وسلې هم نیول شوې دي چې د نیمروز په سرحد کې په ښکاره ډول وسلوالو طالبانو ته ورکول شوې دي، خو طالبانو په دې حق لا څه نه دي ویلي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار چارواکي وایي چې تیرونی په کندهار شهر او بیلابیل ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو 50 وسلوال طالبان وژل سوي او 38 نور ژوند نیول سوي. د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق نن په یوه خبري ناسه کې وویل چې په دغه عملیاتو کې 300 ماینونه چې د وسلوالو طالبانو لخوا پر لوی لارو ځای پر ځای سوي و د افغان ځواکونو لخوا خونسا سوي دي.
په زمين کې درې نیم سره یا 300 ماینونه چې په لارو کې د دشمن لخوا ځای پر ځای سوي دي، د خلکو د کلو باغوت دروازه پر د دولتي قواو لخوا خونسا سوي دي.
کمانډان دغه راز په کندهار شهر او ولسوالیو کې ورستوي امنیتي تهدیدونو ته په اشاره وویل چې په پاکستان کې ټولې دینی مدرسې بندې سوي او د دغه مدرسو طالبان چې د ډیرو یو عمرونه 415 کلونو تر سیږي هڅول سوي چې په افغانستان کې وجنګیږي.
د وړاند خط سره چارت او بلاک سره به ویني پاکستانیان له پوسټو سره د طالبانو خیمه ولر او هر شپه ورته وایي چې خو لاړس ورته رالس خو هیڅ درب مانو نه. یوه میاشت کېږي چې په ټوله کوټه او چمن او کچلاو په ګردو ځایو کې مدرسې جبرم په زور بندې سوي دي.
د کندهار د امنیت کمانډان دغه راز وویل چې د پاکستان په ګډون ایران هم وسلوالو طالبانو ته د نیمروز په سرحدونو کې په ښکاره ډول وسلې ورکوي. د نوموړي په وینا تر 1500 میله زیاتې دغه ډول ایراني وسلې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څخه نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې په تیرونی کې په کندهار شهر او بیلابیل ولسوالیو کې د خالد بن ولید په عملیاتو کې په لسګونه افغان او بهرني سرتیري وژلي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کړئ. په خیبر پښتونخوا کې یو هفته او شوه چې لنډمهاله حکومت د مینځه تللې دی او په صوبه کې صرف وزیر اعلی او دوه سینیر وزیران د صوبایي حکومت معاملات چلوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ د وزارتونو په سر اختلاف دی. دا چې ائتلافي ګوندونه په کومو وزارتونو اختلاف لري، له پېښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان د تفصیل سره.
خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی او دوه سینیر وزیرانو د خپل چوکو سوګند پورته کولو یو اونۍ وروسته هم پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونه د وزارتونو په معاملو یو بل سره نه دی رضا شوي او د واکمن ګوند یو لوړ پوړی چارواکي په وینا تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مینځ کې د تعلیم په وزارت اختلاف تر اوسه پورې دوام لري. د نوم نه خوځولو په شرط د پاکستان تحریک انصاف یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې نړیوال او ملکی مرستندوی اداره او مدني ټولنې د دوی د ګوند په مشرانو فشار اچوي چې د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ته ورنکړي. د دې په وینا د جماعت اسلامي مشران د تعلیم وزارت په وختنه کلک ولاړ دي، نو ځکه صوبایي کابینه کې د وزیرانو نمونه لا تر اوسه پورې نه دی اعلان شوی. خو بیا د تحریک انصاف یو صوبایي لیډر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی شاه فرمان وایي چې ائتلافي حکومتونو کې دغه شان ستونزې مخې ته راځي.
پاکستان تحریک انصاف جوائن کرے نو دا ڈیٹیل
خو بیا په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال شمیم شاهد وای چې تحریک انصاف دننه اول پخپلو کې د وزارت اعلی په چوکې جګړه وه او اوس د عام وزارتونو لپاره د یو بل خپې راکاږي. د زیاته کړه چې تحریک انصاف، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي بیل بیل سیاسي نظر او تګلار لري، نو ځکه دوی خپل مینس کې هم د وزارتونو په تقسیم پخلا نه ښکاري.
حقیقت دا دی چې د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي او د قومي وطن پارټي کوم د دوی سیاسي لار ده، نو دا بالکل دا د دریو پارټو مختلفه د یو بل جدا جدا ده. نو په دې وجه په دوی کې اختلافات پیدا کېدل دا یو قدرتي امر دی. دلته کې مسله دا ده چې په تعلیم باندې تحریک انصاف یو شان پالیسي ده او د جماعت اسلامي یا د قومي وطن پارټي بل شان ده.
ویل کېږي چې موجوده وزیر اعلی سوګند پورته کولو نه مخکې د حکومت په معاملو کې ګوتې وهل پیل کړې وي او د لنډمهاله حکومت سره یې په ځینو سیزونو اختلاف هم مخې ته راغلی و. دغه خبره د لنډمهاله حکومت د اطلاعاتو وزیره میرمن مسرت قدیم تایید کوي او وایي چې د دوی حکومت غوښتل چې یو رسمي او الوداعي کابینه غونډه وکړي او بیا رسنو سره خبرې وکړي. دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په لاهور کې د خپل ګوند مشر عمران خان سره د ملاقات نه وروسته بیان ورکړو چې د جون په 15 نیټه به نوی وزیران سوګند پورته کوي. خو بیا د سرچینو تر مخه هم په دغه ورځ د جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو یو غونډه د پښتونخوا د وزیر اعلی په کور کې وشوه، خو د وزارتونو په تقسیم باندې هیڅ یو ختمی پریکړه ونشوه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوره. د کابل سیمه ولست خپل نو منتخب شو غړو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې کومه د امن او امان اخوا خراب وزه ده او بیروزګاری ده، د صحت سہولت د نش برابر دي او د تعلیم سہولتونه نه محروم دي، نو باید چې په ترجیحي بنیادونو ورله دا ټولې مسلې هوارې کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د خپل همکار احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د قبایلی سیمو اولس وایي چې د پاکستان د جوړېدو راهسه موږ د یو شمېر مشکلاتو سره مخ یو او زموږ د سیمو نه منتخب شوی غړو د مشکلات کمولو کې څه کردار نه دی لوبولې. باید چې نوی منتخب شوی غړي د دوی د مسلې حل کولو لپاره کوششونه وکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دوی غټي مسلې د اف سی آر ختمون سره سره په سیمه کې امن راوستل او بیروزګاری ختمول دي. د کورمې ایجنسی سره تعلق لرونکي محمد واجد وایي چې نه صرف د صحت او تعلیم په شمول د بنیادی سہولیاتو نه محروم دي، بلکې تر هغه غری او بدامنۍ لوجه د خپل سیمو نه پکړه کول هم مجبور شوی دي. نو نوی منتخب شوی غړو لپاره کار دي چې په ترجیحي بنیادونو دي دوی د مسلې هوارې کړي.
بجلی نشته کوو دوی مدد ته اهم دروشي زه خال تعلیم وکي دا غړونه رډونه خراب شوی دي د پرشن دلوسه او دویم حکومت دي هسپتال نه سي هسپتال نه دي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو انور خان وایي
زمونږه چې کم نوی امیدواران جوړ شو زمونږ دغه نه د مکمل توقعات چې زمون په علاقه کې حالات یې روان دي. موږ لا چې کم مخکینی سہولتونه او روډونه او سکولونه او هسپتالونه ان شاء الله دا امید دي او موږ د اپیل دي دا وینه چې ان شاء الله په دې کې د بھرپور مدد وکي او خپل یعنی کرسي او غته د مګوري عوام خیالاتو ته دی وګوري. نو ان شاء الله په دې کې موږ ټول بهتري ده.
د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي حاجی بسم الله خان په وړاندې چې کله مشال ریډیو د قبایلی سیمو د اولس دا غوښتنه کې خو دي نو نوموړی وایي
موږ نه جسونه کېږي شي خپل قبائلی علاقے لپاره دا غیر خیر شګړې لپاره غیر د امن لپاره د روزګار مسلې یا نور کوم څه نقصانونه دا غشوي دي. موږ به د حکومت نه هر وخت په کوشش او حل ځل جاری ساتو چې زمونږ د کم نقصانونه شوي دي چې نقصانونه زمونږ په ځای شي. بیروزګاریان یا کم سکولونه کورونه وران شوي دي دا غیر ام موږ د حکومت نه معاوضه او دا غیر دوباره بدکاری پوره کوشش په موږ کوو. الله تعالی دا کوي چې خدای زمونږ مدد وکړي او حکومت لري خدای دا غوړ کې چې زمونږ دا قبایل فریاد واوري.
د کورمه ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي چې تیرو وختونو کې ترکمی غلطیانی شوی دي، نو کوشش وکوي چې هغه تکرار نکړي او خپل ټوله توجه د قبایلی اولس د مسلو حل طرف ته راوګرځوي. یاد دیوی چې د وانه قبایلی ایجنسو او شپږ اف آرز نه دولس غړي د قامی اسمبلی لپاره ټاکلې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پارلماني طرز حکومت کې د مخالفو ګوندونو ډېر اهمیت وي. د پاکستان په پارلمان کې ودازل پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوند اپوزیشن په هیڅ کار کوي. که څه هم په تیرو 15 کلونو کې د اپوزیشن ګوندونو کارکردګي د یو دوست اپوزیشن په شان وه، خو اوسني پارلمان کې د مضبوط اپوزیشن ګوندونو مشران موجود دي. کارپوهان ته مسرګندوي چې د مخالفو ګوندونو مشران به حکومت ته سخت وخت ورکړي. په دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز دا رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د پاکستان په پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل یو جمهوري حکومت موده پوره کړه او بل جمهوري حکومت ته واک وسپارلو. د چهارشنبه په ورځ د جمهوري عمل یو بل پړاو هم هغه وخت سر ته ورسېدو چې کله قامي اسمبلی په اکثریت سره میاں نواز شریف دریم ځل لپاره د هیواد وزیر اعظم وټاکلو. د ټاکنې وروسته په خپل وینا کې نوی وزیر اعظم ژمنه وکړه چې خپل لوزونه به پوره کړي او ټول ګوندونو سره به یو شان سلوک کوي. د دې وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو هم ویناګانې وکړي. لومړی د پیپلز ګوند پارلماني مشر مخدوم امین فهین په وینا کې ویل چې حقیقي اپوزیشن کردار به ترسره کوي.
هم اس هاوس میں اپوزیشن کا رول ادا کریں.
موږ به په دې پارلمان کې د اپوزیشن کردار ادا کوو. زموږ اپوزیشن به اپوزیشن وي. موږ به د هرې غلطي فیصله مخالفت کوو، خو د هغو فیصلو حمایت وکړو چې د پاکستان او ولس په حق کې وي.
همدارس د تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر او د وزیر اعظم امیدوار مخدوم جاوید هاشمی هم ژمنه وکړه چې د تعمیري اپوزیشن په شان به خپل اواز پورته کوي.
تحریک انصاف او انکه ساتھی ہم یہ تہیہ کر کے آئے ہوئے
د تحریک انصاف ملګرو هوټ کړه دے چې دلته د رښتیا ویلو لپاره به د اپوزیشن کردار تر سره کوو. دوستانه اپوزیشن بنوي که حکومت ښه کار کوي نو موږ به ورسره ملګری یو، که چیرې غلط کار کوي نو موږ به تر ټولو زیات سخت تنقید کوو او دا تنقید به دوام ولري.
کسوم په پارلمان کې داسې قسمه تقریرونه د اپوزیشن ګوندونو لخوا کیږي او په تیرو 15 کلونو کې د اپوزیشن کردار ټولو ته سرګند دی. په تیرو کلونو کې مسلم لیگ نواز ګوند په اپوزیشن کې وو او حکومت لپاره په پارلمان کې خندان نو راپورته کړي. همدغه وجه ده چې سیاسي تجزیه کارانو مسلم لیگ یو دوستانه اپوزیشن په توګه ګرځولې وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه حسن خان وای چې په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خبري وزن لري، خو د پارلمان نه علاوه میډیا به هم د اپوزیشن په توګه کار کوي.
پاکستان کې یو خو خدا د پارلماني اپوزیشن دی، خو د بل غټ اپوزیشن چې کوم دی د حکومت د پاره سترګو ساتلو لپاره هغه د پاکستاني میډیا ده چې ډېر زیات په ډېر لوی تعداد کې ټي وي چینل دي، اخبار دي، هغوی د حکومت هر یو شی باندې نظر ساتي. نو را روان وخت کې په اپوزیشن باندې او په حکومت دواړو باندې به دباو وي. که حکومت کار نه کوي هم په میډیا کې هغه ریفلیکټ کیږي ډېر زیات، او که اپوزیشن خپل کردار نه ادا کوي نو هغه به هم باندې به تنقید ډېر زیات کیږي. نو د دې د وجې نه اپوزیشن به خامخا د خپل موجودګۍ ظاهرولو لپاره، ثابتولو لپاره چې کوم دی
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو طرد مسعود په دې اندې کچر پیپلز ګوند ته سیاسي ګټه رسي نو بیا به د هغو فیصلو مخالفت کوي او کېدی شي چې د نواز شریف د هغو ګامونو یا پالیسو حمایت وکړي کوم چې دوی شروع کړي وو. د یو بل اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په اړه کارپو طرد مسعود وایي
زما په خیال تر ټولو زیات کوشش په تحریک انصاف کوي. دغه ګوند به هڅه کوي چې قوي اپوزیشن په هیڅ کار وکړي. که څه هم په پارلمان کې به د اپوزیشن ګوندونو مشر له دې ګوند څخه نه وي، خو دوی به د مخالف لپاره تیګه کیږدي. دوی ته چرته هم موقع ملاویږي چې د حکومت کمزوري په نښه کړي هغه به کوي. د دې مقصد دا دی چې ولس ته خپل کردار څرګند کړي چې په روانو انتخاباتو لپاره ګټه پورته کړي. دې سره سره د خپل ګوند اهمیت هم هم په ډاګه کړي.
کارپوه تلت مسول زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف ته معلومه ده کچري مسلې حل نکړي نو یو مضبوط اپوزیشن په پارلیمان کې ناشته. کارپوهان په دې اندي چې دا ځل په پارلیمان کې بعد اپوزیشن ګوندونو مشران په سمتوګه کار ترسره کوي چې څنګه په 1900 او یم کال کې د ذوالفقار علي بټو په حکومت کې خان عبدالولی خان د یو قوي اپوزیشن مشر په حیث کار ترسره کړی وو.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوي ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پروز د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی پروز د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ. دا مشال ریډیو دا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او هغه ته په دریم وار د وزیر اعظم جوړیدو مبارکي ورکړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان سفر وکړي کوم چې نوموړي منلې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ په خپل رپورت کې دې ته کتنه کړې ده چې آیا د نواز شریف د حکومت له راتللو سره به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه مثبت بدلون راشي او کنه، او آیا د پاکستان لپاره له هند سره او کل افغانستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي؟ راځي چې د رپورت ته وښ شو.
نواز شریف په داسې وخت کې په دریم ځل د پاکستان د وزیر اعظم په توګه دنده سنبال کړې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر نه پرمختګ او پر ډیورنډ کرښه د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې دي. افغانستان تور لګوي چې پاکستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ او مرستې برعکس د وسلوالو طالبانو په مرسته کولو سره د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. اوس پښتنه دا ده چې آیا د نواز شریف د حکومت لره تګ سره به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې څه شوالی رامنځته سي او کنه؟ په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری د دې پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل دا سینه ښکاری چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ پای ته ورسیږي. د حسن اسکری په وینا دا به تر هغه وخت دوام ولري تر څو چې د دواړو ملکونو د یو له خاورې د بل خاورې ته د تلونکو وسلوالو مخه نه ونیولې. نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د خپل انتخابي کمپاین پر مهال وخت نا وخت له هند سره د اړیکو شکولو خبره کړې ده، خو د افغانستان په اړه په څرګند داسې څه نه دی ویلي. له حسن عسکري څخه مې وپوښتل چې د پاکستان لپاره له کوم هیواد سره اړیکې ډېرې مهمې دي، هند او که افغانستان؟ نو هغه وویل
هندوستان پاکستان کې تعلقات
د هند او پاکستان تعلقات مهم دي. هغه ځکه مهم دي چې بیا پر پاکستان د پولی فشار کم وي، لیکن له افغانستان سره پوله ډیره فعال ده. د هند پر پوله داسې جګړه نه کیږي، کله ناکله څډزی وسی، لیکن د افغانستان پر پوله جګړې په پر لپسې توګه روان وي. نو له دې کبله د پوځ زیاته پاملرنه له افغانستان سره پر پوله ده.
په کابل کې میشت د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی وای د افغان ولس او افغان حکومت تل د غشتنه او هیله پاتې سوی ده چې پاکستان دی د دوی په هیواد کې له هر ډول لاسوهنې لاس واخلي. له نصر الله ستانکزی څخه مې وپوښتل چې آیا په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی نواز شریف به د افغانستان د شکایتونو په لرې کولو کې رول ولوبولای سي او کنه؟ نو نصر الله ستانکزی وویل
په افغانستان کې نواز شریف د حکومت پر اتک سره ډېر زیات خوشبيني وجود نه لري. په دې معنی چې نواز شریف په تیرو کې هم د افغانستان په ارتباط د پاکستان د استخباراتو یا ایسای او همدارنګه د هیواد د پوځ سیاستونه چلولي دي. معمولا د پاکستان بهرنی سیاست په تیره بیا د افغانستان او هند په ارتباط د پاکستان سیاست یوازې او یوازې د پاکستان استخباراتي سازمان او د دې هیواد پوځ تنظیموي. ملکي حکومت ډېر زیات رول پکې نه لري. وبلیدل شي چې د نواز شریف کچېره بدلون هم پکې راغلي، څومره کولی شي د پاکستان استخبارات او پوځ ته قناعت ورکړي؟
د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ لوی لامل 2600 کیلومتر اوږده د ډیورنټ کرښه بولي. پاکستان دا کرښه رسمي پوله ګڼي، خو افغانستان یې نه مني. له همدې کبله یو پر بل د یو بل په کورنیو چارو کې د لاسوهنې تورونه لګوي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو او د مازیګر پینځنی مې بجې کې دن کې دی لړ خبرونه د عبدالحی کاکړ نور.
د پاکستان نوی وزیر اعظم د افغانستان د سفر بلنه منلې ده. د نواز شریف د میډیا له دفتره جاري شوی بیان وایي وزیر اعظم نن د افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې وکړې. حامد کرزي نواز شریف ته مبارکي ورکړه او د کابل د دورې بلنه ورکړه. په بیان کې د سفر دقیقه نیټه نه ده ورکړل شوې. د مسلم لیگ نن غړي میا شاباش شریف په دریم ځل د پنجاب وزیر اعلی نن وټاکل شو. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه شاباش شریف 300 ووټونه واخیستل. په مخالفت کې د پاکستان تحریک انصاف میا محمود الرشید و. د بلوچستان د کوټي په ښار کې امنیتي سرتیرو د 50 ترګرو د وژل کېدو دا وکړې ده. ډي آی جی اپریشنز فیاض سنبل مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو نن په خروټآباد کې چاپه ووهله او له مشکوکو سوالو سره تر 4 غنټو پورې جګړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف ګوند په مشر کې نوی اتحادي حکومت د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د امریکایي ډرون بریدونو د درولو په اړه د متفقه قرارداد لپاره درخواست د اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړې ده. تر دې وړاندې د عوامي نیشنل پارټي او پیپلز ګوند ګډ صوبایي حکومت هم په خپل واکمنۍ کې د ډرون برید پر ضد قرارداد منظور کړی و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د نتیجو هرکلی کړی. په دې غونډه کې د نیټو د دفاع وزیرانو له 2014 کال وروسته د خپل نوي ماموریت په اړه موافقه وکړه. د 2 میاشتو د اړیکو د خرابو اړیکو وروسته شمالي او جنوب کوریا د خبرو اترو په کولو په اصولي توګه سلا شوي. د پنجشنبې ورځ د شمالي کوریا کمیونست حکومت وویل چې د کایسون کمپلیکس په خلاصولو به له جنوبي کوریا سره خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر سوزن رایس د ملي امنیت سلاکار ونوموله.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو ته همکار سیرت زهیر نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د ترهګری سلسله د 100 کلونو راهسه را روانه ده چې لکبلې په زرګونو خلک وجلې شوې دي او په دې دوران چې کوم جوړل شوې دي نو د هغوی لپاره د صحت اسانې هم د نشټ برابر دي. ادارې وایي چې د غرنګ خیبر پښتونخوا کې هم د ځانمرګي بریدونو او بمی حملو لړۍ لا تر دې دمه روانه ده او یو څو ورځې وړاندې هنګو کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی فرید خان وجلې شو. د کوم روس چې دغه ځای حالات ډیر زیات خراب شو او ولس لاس په احتجاج دی. دغه رنګ د دې روستو د سکیورټی فورسز لخوا په هنګو کې کرفی هم ولګول شو. ادارې وړاندې لیکي چې هنګو کې هغه وخت امن په ځای کېدی شي کله چې د داو په ځای عملی ګامونه پورته کړی شي او قاتلان گرفتار کړی شي او ولس ته یې وخایي. ادارې زیاتوي چې ترهګرو لا د خبره په ذهن کې کینول پکار ده چې د پاکستان ولس دوی ته د نفرت په سترګه ګوري او نه د دوی نه یریږي او د دې ثبوت داري چې د دوی د دړکو باوجود ولس راوتل او پورتونو کې برخه واغستله. اداریا اخیری کې لیکي چې ان شاء الله ګټه به د پاکستان د ولس وی او تر هغه به د برتناک ماتي سره مخ کیږي. آج روس پنخپل اداري کې وایي چې قومي اسمبلی کې په لوی اکثریت سره د پاکستان مسلم لیگ نون مشر محمد نواز شریف په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. اداریا وایي چې یو طرف ته یو حکومت خپل جمهوریت موده پوره کړه او په خطر کې بل حکومت ته د 50 لپاره د اقتدار واګي پلاس کې ورکړي نو بل پلو په دې ملک کې د امنیت خراب وزا خیبر پښتونخوا کې ترهګری بیروزګاری ګرانی بيدرکه خلک خراب اقتصادي حالات او د لوډ شیډنګ د مسلې پرنګ یو شمیر چیلنجونه نوی حکومت ته پراته دي. ادارې وړاندې لیکي چې مرکز کې او پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت جوړ شوی دی او د غرنګ صوبو کې نور ګوندونو ته حکومت ورکړي شو. نو داسې کې حکومتونه لپاره دي چې پاکستان ته کوم چیلنجونه ورپیښ دي چې هغه تدارک وکړی شي، ځکه چې سبا به د خپل کارکردګۍ په بنیاد دا ګوندونه اولس ته بیا ودرېږي. نو باید چې نواز شریف د نورو ګوندونو سره په ګډه ملکي مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په دریم ځل واک ترلاسه کوي. که څه هم دا یو تاریخي موقعه ده، خو د هیواد د نوی مشر لپاره یو لوی امتحان هم دی. خبر ایجنسی لیکي نواز شریف د یو شتمن کورنۍ او د وسپنې کارخانو مالک دی او طالبانو لپاره نرم رویه لري. د سره سره نواز شریف ته په وراثت کې د هیواد د توانای بحران هم ملاو شوی دی. خبر ایجنسی لیکي که څه هم نواز شریف نرم گو او نړیوال رسنو سره ډېری خبرې نه کوي، خو په دوه ځله وزیر اعظم دوره کې خنوم ترلاسه کړی. نواز شریف په 1990 او بیا په 1999 کال کې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی وو. خبر ایجنس د سیاسي چارو کارپوه تلت مسعود په حواله لیکي چې نواز شریف په 2013 کال کې د نور وختونو نه ډېر مختلف دی. د په وینا 1990 کال کې نواز شریف په مضبوط فوزي اداري تکیه کوله. کارپوه تلت مسعود وایي چې نواز شریف په دې وختونو کې ډېره زده کړه کړې. نوموړی یو سنجیده سیاستوال دی او د فوج او ولسي ادارو ترمنځ د اړیکو په محرکاتو پوه شوی دی. د په وینا نواز شریف په دریم ځل به یو متوازن تجربه کار او پوها وزیر اعظم وي. که څه هم وسلوالو سره د امن خبرو په اړه نواز شریف د کوټلې ګامونو پورته کولو خبرې کوي، خو لویدیز په دې لړ کې اندېښنې هم لري. بلخوا بلومبرګ په یوه مقاله کې لیکي چې په شام کې ولسی پاسون په ممکنه توګه د ایران ستراتیژیکي ماته وي. په دې لړ کې کچرې بشار الاسد د واک نه لرې کیږي، نو ایران به نور کمزوري شي. د ایران په عرب هیوادونو کې یوازنې ملګری شام او حزب الله ډله ده. بلومبرګ لیکي کچرې ایران نور تنها شو، نو نړیوال فشار به پی نور هم زیات شي چې د خپل هیواد اټمي پروګرام محدود کړي. په مقاله کې راغلي چې د ایران په سیمه کې اثر کمیدو سره به د امریکا، ترکیه، قطر او د سعودي عرب اثر به نور زیات شي. مقاله زیاتوي چې د شام حالات د ایران په ګټه دي او د سره سره د اسد رژیم په ګټه هم دي. د دې جنگ له کبله ایران د اټمي وسلو ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی او دا د امریکا لپاره خجالت هم دی چې په شام کې یاغیانو سره مرستې کوي. د دې ترڅنګ مقاله زیاتوي چې ایران له روس سره هم اړیکې مضبوطی کړي او د شام په جګړه کې به ستراتیژیکي اغیزې ولري. مقاله کې راغلي چې تیره اونۍ د شام رژیم د حزب الله ډلې جنگیالو او روس وسلو په مرسته القیصر ښار کې یاغیان پښاتم بولیدی. مقاله زیاتوي چې د دې خار فتح سره د رواني جګړې ته د پای ټکی اخیستلو لپاره سفارتي هلې ځلې هم معدومې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې لیکلي دي چې امریکا د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت مشري منلې ده. په دې ماموریت کې به د امریکا ترڅنګ د جرمني او اټلي ځواکونه هم شامل وي. د نیټو عمومي مشر اندرس فوغ راسموسن ویلي دي چې د دې مشن بڼه به د ایساف هونډې نه وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
امریکا پر دې سلاسوي ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو د روزنیز ماموریت مشري پر غاړه واخلي. د افغان ځواکونو د روزنې په دې ماموریت کې به نه یوازې د امریکا ترڅنګ د جرمني او اټلي ځواکونه هم شامل وي، بلکې یاد ماموریت به د نیټو ملاتړ هم ولري. واشنگتن پوسټ لیکي د دې ماموریت پر مهال به د امریکا ځواکونه د افغانستان په ختیځ او جنوب کې میشت وي، د جرمني ځواکونه به د هیواد په شمال او د اټلي ځواکونه به د هیواد په لویدیځ کې ځای پر ځای شي. د ورځپاڼې په لیکنه چارواکو دا نه دي ویلي چې د ټینګ ملاتړ په نامه دې ماموریت کې به د امریکا، اټلي او جرمني ټول څومره ځواکونه شامل وي. د نیټو عمومي مشر اندري فوغ راسموسن ویلي دي چې دا ماموریت به د ایساب په نامه یو بل ماموریت نه وي، بلکې بڼه به یې له هغه بېله وي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي دي چې ترکی هم غواړي چې په کابل کې خپل ځواکونه وساتي، خو تر اوسه یې په دې اړه ژمنه نه ده کړې. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې لړ کې د برتانوي ځواکونو یادونه نه ده سوې، کوم چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال دویم لوی شمیر درلود. سپینه ماڼۍ د هغو ځواکونو د شمیر په ډاګه کولو ته زړه نا زړه ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې ساتي، هغه ځکه چې تر اوسه یې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د امنیتي همکارۍ تړون نه دی لاسلیک کړی. د ورځپاڼې په لیکنه له همدې کبله د امریکا ملګري هیوادونه هم دې ته زړه نا زړه دي چې د افغانستان په جګړه کې پیسې او ځواکونه شامل کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د نیټو په مرکز کې د خپلو ملګرو هیوادونو د دفاع له وزیرانو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغانستان راتلونکي ته په کلکه ژمنه ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بخنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دی چې د پاکستان نوی حکومت دې له وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو اترو پر وخت بشري حقوق له پامه ونه غورځوي. د امنیسټي انټرنیشنل دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې یو وخت خو د پاکستان نوی مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو هوډ لري او بل د بشري حقوقو د ساتنې یو شمېر تنظیمونو وسلوال طالبان د بشري حقوقو په سرغړونو ګرم بللي دي. احمد شازمی په یو رپورٹ جوړ کړی دی راځي چې واورو.
د بخښن نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر نوي حکومت ټینګار کړی دی چې د طالبانو په ګډون دی لټول وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو اترو پر وخت د بشري حقوقو خیال وساتي. د غیدارې په خپل راپور کې ویل دي چې د پاکستان حکومت د بشري حقوقو ساتنه په خپل لومړی ترجیحاتو کې شامل کړی. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن شریک مشر کامران عارف وای دوی هم له نوي حکومت دغه غوښتنه کوي چې بشری حقوقو ته زیان ونه رسیږي.
زمونږ به ممدا ډیمانډ دی د حکومت نه چې کله هم حکومت چا سره هم خبره کوي په کار دا چې هغې د انساني حقوقو خیال وساتي، په هغې کې د هغې د پامالي خیال وساتي چې هغې سره نقصان ونه رسي انساني حقوقو.
کله چې مې په دې اړه د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز له مرکزی جنرال سیکریټری اقبال ظفر جګړه څخه د حکومت د دریس پاړه وپوښتل نو نوموړي وویل چې دوی خبرو اترو ته په همدې وجه لومړیتوب ورکوي چې د بشري حقوقو ساتنه وکړي.
جی انسانی حقوق کا خیال نہ ہے موږ به مذاکرات خبره ولې کوله دا خو دا انسانی حقوق خیال له زیات چې د انسانانو کیږي هم هغه نه پاره موږ لګیو دا आवाज شته او دا کوشش وکړو چې موږ د خطکه بلکې ملک نه د خطکه د امن کو ان شاء الله.
خو په پېښور کې د بشري حقوقو د یو ځای سازمان امن تحریک مشر ادریس کمال له خبرو اترو هلمن نشکاریا وای چې وسوال طالبان او حکومت دواړه اوس هم د بشري حقوقو سرغړونه کوي او یو شمېر کسان یې برمته کړي دي.
چې وخت بشري حقوقو دواړه په مال کړی او په دې خبره باندې مطلب چې په کوم بنیادونو باندې لګیا دي او مذاکرات کوي تاسو پورې چې دا خبره ده چې لکه کوي به د بشري حقوقو خیال وساتي دا اول نه اول خدا څونه به ګناه خلک دي یو بل نیول کړی دي یا تختول دي په کار کې دا خطر له مخ سره پری دي هغه د ریاستي دارو سره دی او که غیر ریاستي دارو سره.
په پاکستان کې پریاستي او غیر ریاستي ادارو مخکیم تورونه لګیدلی چې یو شمیر کسان تښتولې دي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د دغو لادرکه کسانو خپلوان خپل اپیلونه هم جمع کړي دي. خدا چې د پاکستان نوی حکومت به د لادرکه کسانو د موندنی او خوشی کول په لړ کې څه ډول ګامونه پورته کړي. اقبال ظفر جګړه وای
د وطن کې عدلیه آزاد شوه دا په مریټ باندې کیږي او هغه کیسونه ټول په عدالت ته رسیدلی دي. ان شاء الله عدالت وا چې کوم ذمہ دار خلک یې اول لو قرار وکي سزا ورکي او چې کوم بے ګناه خلک دي هغه بر آزاد دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزه کوونکي او یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې له وسلوالو طالبانو سره وار د مخ هم خبرې اترې سوي دي خو څه ډول نتیجه نه دور کړي او دا ځل هم دغه خبرو اترو ته هیلمند نشکاري.
داو احمد شاه اعظمی مسلم لیگ نون او تحریک انصاف د انتخاباتي کمپینونو پر مهال له سره ژمنه کړې وا چې که وخت ورسېدل نو د تحریک طالبان پاکستان سره به روغه جوړه وکړي. اوس چې دوی وخت رسیدلې دي دوی په خپل خبره سمره ولاړ وي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې ترجمه یې د نجیب عامر نورو.
په ډیلی ټایمز کې لیکوال ډاکټر محمد تقی لیکي تحریک طالبان پاکستان تل د سولې تړونونه مات کړي دي. اوس چې نواز شریف د پاکستان په تاریخ کې اولنې کس ته چې په دریم ځل وزیر اعظم منتخب شوه نو د نورو کشالو ترڅنګ به دا هم د تور په غاړه وي چې د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. لیکوال لیکي د نوي سملې د جوړېدو نه وړاندې د خبرې کې دي چې آیا نوي حکومت له د طالبانو سره خبرې کول پکار دي او کنه. د دې پوښتنې اسانه جواب دا دی چې خبرې کول پکار دي. په اوسنیو انتخاباتو کې زیاتو رایه اخیستونکو ګوندونو مسلم لیگ نون او تحریک انصاف په بار بار سره ویلي چې دوی به د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په اړه خبرې کوي. په مقاله کې راغلی اوس چې په مرکز او پنجاب کې د مسلم لیگ ګوند واکمن دی، په بلوچستان کې دوی ائتلافي حکومت کې شریک دي، او همدارنګه په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګډ حکومت دی. نو د طالبانو سره د خبرو د نه پیلولو لپاره هیڅ جواز نه لیدل کیږي. عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي چې د طالبانو سره د روغې جوړې هڅې کولې، نو دې کار ته اړویستل شوي وو. خو مسلم لیگ نون او تحریک انصاف که د طالبانو سره خبرې کوي، نو دا به کومه نوې خبره نه وي، ځکه دوی تل د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته همدا خبره کړې ده. د لیکوال په ان تحریک طالبان په دې قانع کېدی شي چې که خپله وسله نږدي، نو دومره خو دې وکړي چې نه دې استعمالوي. خو تحریک طالبان پاکستان یوازې نه دي، دوی سره د کوټې شورا، د حقانی ډله او نورې وسله والې ډلې هم شاملې دي، او دغه ډلې د یو بل سره تړلې دي. نو که تحریک طالبان سره روغه کیږي، د دې معنا به دا وي چې دغه ډلې به هم نه چیړل کیږي. په مقاله کې د نواز شریف د صلاحکار او د پاکستان د ممکنه راتلونکي ولسمشر سرتاج عزیز له قوله ویل شوی، کله چې په 1999 کال کې مولا عمر سعودي عربستان ته د اسامه بن لادن د سپارلو په سر سعودي شاهزاده ترکی الفیصل ورټلو، نو نواز شریف غوښتل د طالبانو د رژیم سره خپل اړیکې بیا وسنجوي. نواز شریف سرتاج عزیز ته ویلي چې د ISI د هغه مهال د مشر جنرال ضیاءالدین سره د په ګډه یو جامع راپور برابر کړي چې د طالبانو د رژیم سره به د دوی راتلونکي وخت کې اړیکې څنګه وي، او بیا دې دا راپور په دوه اونیو کې د سینټ دفاعي کمیټې ته وړاندې کړي. لیکوال وایي زیات ممکنه ده چې نواز شریف بیا هم له همدې روش نه کار واخلي، خو که هغه غواړي چې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکړي، نو هغه باید د تصویر لوی چوکاټ ته پام وکړي، او د ته به پکار وي چې د افغانستان سره په خپلو اړیکو له سره فکر وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ په کورمه جنسی کې نامنی په وجه به کور شوې د پاړه چمکني کډوالو ته خپل نمونه په رجستر کولو کې مشکلات دي. کډوال وایي چې نوم لیکلو مرکز سونه یوازې په کورمه جنسی کې د دوی غوښتنه کوي چې به کور شو کډوالو د سهولت لپاره نمونه لیکلو مرکزونه د په نورو سیمو کې هم جوړ کړل شي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
کډوال وایي چې یو شمېر کورنۍ پېښور، کوهاټ، هنګو او ملک د نورو بندبستي سیمو په طرف تللي دي چې په هغوی کې زیاتره نوم رجستر کولو نه محرومه دي، ځکه چې رجستریشن مرکز یوازې د کورم ایجنسی په دورانی کیمپ کې دی. د پاړچمکنی یو کډوال سیف الرحمن مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې بېکوره شو کډوالو د سهولت لپاره نوم لیکلو مرکزونه دي په نورو سیمو کې هم جوړ کړی شي.
د خپل د کرایې د کور د کرایې د سامان د وړلو د دښی د خپل ځوان سوال کرایې درنه وي، نو یو ان دروازه لپاره دور خرچه کې مودا مطالبه کوو چې په کاردارې سره په پېښور کې یا په کوهاټ کې هغه ته یو داسې پلان کولو شي چې هغه الته خالک مغزه کې هغه ان دروازه وکړي شي.
پړچم کني د کورم ایجنسی لری پراته سیمه دا چې پولې خیبر ایجنسی سره لکې تلتا، دغه سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په منځني کورم ایجنسی کې د مای میاش په ومنټي طالبان وسلوالو لخوا د پړچم کني پر یو شمېر علاقو باندې قبضه اچول پس خلکو خپل کورونه پریښي دي. موږ چې کله کډوالو ته د نوم لیکلو مرکز ورکولو د سهولت په اړه په سیمه کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره یا FDMA مشر چارواکي مجاهد علي سره خبرې وکړې، نو مشال لډیو ته په دې اړه صدا سي وویل.
چونکہ دا ہائی لیول جو ڈیسیجن دے نا دا خبر خپل کوم مشان دی مشان سره مخکی کو هغه ته ویو
واضح دی چې بنیو دورانی کیمپ کې رجسٹریشن عمل د مئی میاش په 10 منټه د شروع کې دورسته تر اوسه به کور شو کورانه او اندراج د FDMA د ریکارډ تر مخه شپږ زرو ته رسیدلې دي. د اندراج وروسته د پړچم کني کورانه او ته د حکومت لخوا مرستې ملاویدل شروع شوې دي، خو هغه کورانه چې اندراج نه دي شوی په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي.
دا مشال ریډیو ده. که یوې خوا ته په ملک کې د بجلی بحران زیات شوی دی، نو بل خوا په واپډا کې د 1500 لکو نه سیوا اهلکاران مفت بجلی استعمالوي، او د دغه مفت بجلی یا فری یونټو غلط استعمال دغه ستونزې نورې هم سیوا کړي دي. د پېښور های کورټ هم په دې اړه د واپډا اهلکاران عدالت ته راغوښتي دي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا واپډا د هایډرو یونین جنرل سیکرټری گوهر مشال لیډو ته وویل چې صوبه کې خوشا یو نیم لکو نه سیوا د واپډا اهلکاران کار کوي، او څنګه چې نور سرکاري محکمو کې د حکومت لخوا د هغې ملازمینو ته مراعات ملاویږي، دغه رنګ د دوی هم حق دی چې د واپډا لخوا دوی ته فری یونټ یا بجلی ورکړی شي. دوی وایي چې کوم د واپډا اهلکاران د فری یونټو غلط استعمال کوي، دوی د هغې غندنه کوي.
تاسو ګوري دا زمونږ چې پی آی ملزمین چې کوم دي کدا چې تاسو ریلوی ډپارټمنټ تو ګوري یا ایجوکیشن تو ګوري یا فورسز تو ګوري مختلف قسم فیسیلیټیز وی لہذا زمونږ د فری یونټو چې کوم دي دا چې فری یونټ نه وي چې نه په دې په ملک باندې پوښتې نه په کوم باندې پوښتې بلکې د دې په کې دا چې کوم دي او بڑا پیمنٹ کوي دا چې زه پیسې یتي یونر او د دار چې کوم دي د دې شدید مزمت کوم او قرض دی په غلا کې ملوث وی یا بلې وی جوړ کړی مطلب دا غیښ نه کوم پر پور کاروي کوي
په دې حقله د واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف عمومی سکتر او د صوبای اسمبلی غړی شوکت یوسف زیوای بلخوا د وابډا یونین مشر گوهر هغه تورونه رد کړل چې ګنی بجلی په غلا کې یا کنډو اچول کې د دوی اهلکاران شامل دي خو ولې دوی وویل چې دا خراب امن امان له وجې د دوی اهلکاران نشي کولی چې په دغه سیمو کې کنډی ختم کړي او باید پولیس دوی سره مرستې وکړي
مطلب پاکستان کی بالخصوص زمو خیبر پختونخوا کی تا امن و امان اب تر صورتحال لے تو تما تا دو ہے چې زما لین مین اسسٹنٹ لین مین یو ایریا سلر چې ال تا کلشن کو کر چې وی ال تا پدماشان وی نو ما تا دو ہے چې هغه دا پلاس پښتا ست لاس کی ورو دی آی کو ټکو جولې شي تا ما تا ما خبر چې شو کې دا فورسي ذمہ داری دا فورسي دې سره ان شاء الله دا شی کنټرول شي
دا ته جواب کې شوکت یوسف زای وای چې ډیر زر بعد دوی د دې مخنیوي وکړي
ګورې دې لړکی زمونږ تر شو ورځ دلته چې کوم د پیسکو چیسته برګیدیر سے پالې سره یو د میټینګ شوې ده تاسو زموږ موږ داسې کړی چې موږ خپل ټول ایم پی ایس بیا پارلماني پارټۍ کې دا وایو چې د کوم ایم پی ای کومه کمال کړه دا ریسپانسبلټي دی هغه واخلي خپل خلکو ته دی وایي چې بل نه جمع کړي ان شاء الله تعالی موږ ورسره پوره تاون کوو ځکه چې دا خو زموږ د پاره د کونډه کلچر چې دا یو بدنامي ذریعہ هم ده او زموږ د معیشت تباین ده چې څه تاون دی کې څه تاون به موږ هم کوم ان شاء الله
په دې باب لباندې دروان میشتې په شلمه نیټه د پیسکو مشر او د وابډا یونین مشران عدالت ته رابللی دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو اورئ په سوات سیدو شریف کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن د سوری لاندې د سیمې پخوانی مشر والی سوات د زیګون رس په مناسبت سره یو درنه دستور او شوه چې پکې د پخوانی مشر یو شمېر نورو کارونو سره سره د هنرمندانو سرپرستی کولو ته په خصوصي توګه پیرځونې وړاندې کړل شوې د دغه دستور حل راکوي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان
دغه دستور کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر عثمان اولسیار اویل چې سوات 1911 نه د والی خاندان په مشرۍ کې جدا ریاست و والی سوات په وخت کې هنرمندانو شاعرانو ته خصوصي پاملرنه وکړه شو پښتو د ریاست سرکاري ژبه وه
پښتنو په تیر تاریخ کې چې موږ وګورو نو دوه ډېر لوی ریاستونه پاتې شوي یو افغانستان او یو د سوات سټیټ چې په افغانستان کې هم پښتو سرکاري او ریاستي دفتري ژبه وه او بیا دغه آزاد سوات تحصیل دلته وای د نه سټیټ دا یوازینی سټیټ په ټوله دنیا کې چې دلته کې پښتو د دې دفتری او اولسی ژبه د دې ایکسس ریاست او د ریاست ایکسس چې اولس ته ډېر زیات په اسانتیا سره پرووایډ کیږي دلته د آرټ په مت کې د هنر د موسیقۍ د پینټینګز د مختلفو شوبې چې د پونې لتی په دې داغه د ریاست ډېر په زړه پورې پروټیکشن هم ورکړل څنګه چې دی په وړو کې اختر کې به میلې کې دی په لوی اختر کې به میلې کې دی بیا په پنځم جون د والی سوات د تاجپوشي روزوم ده او سره د والی سوات د پیدایش د زیګون رزوم ده
د یادی شوی ټولنې یو بل مشر عطا الله جان وای چې والی سوات خاندان که هغه نه یادوي ولی مون هنرمندان د هغه ها کارونو ته پیرځونې وړاندې کوو او په کار ده چې د والی سوات دغه میراث مونږ جاری وساتو
دلته په 12 دسمبر باندې دوه درې درې ورځې مشاعرې کیږي او د پښتونخوا څومره نوموړي شاعران چې دي لکه د حمزه بابا نروني صاحب او د رحمت شاه ساحل صاحب پوري دا ټول په دغه مشاعرو کې هغه برخه غسر او بیا په کتابي شکل کې چاپ شوی هم دي خو د بده مرغه د هغه کورنۍ چې دا هغه پرستی جاری و نه ساتله یقینا چې دا زموږ شریک میراث ته او هغه مادي جیدات چې هغه به غوته پاتې شوی خو نو دا شان موږ د والی سواد فکری والی وارثان یو په کار د چاغو په کوم دلچسپي والی زموږ د سواد نو شتمن خلک چې دي هغه په کوم پل دلچسپي واخلي
د دستوري مشر ملمان نامتو هنرمند جمال شاو په دغه موقع هغه د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن د دغه هلو زلو ستاینې وکړي
والی صاحب زو کلیبرز مول مانځنه دا ډیر قابل تحسین خبره ده په دې چې دا مشران یوازې د فاملی د یو قبیله یا د یو شار مشران نه دي بلکې د ټولو پښتنو مشران دي لکه عثمان شویل بادشاه خان د چارسده مشر نه دي د ټولو
پښتون عالم مشر دی، دغه سي کپیر روشان سي ک شیر شاه بابا سي ک دا ټول ډېر لولو خلک تیر سوي دي. مشر په کار د دې سبنس د دې کارون استفاده وکړو او ځانته ولاره ومنو.
د دستوري په اخر کې ګډون کوونکو ټول په هیر سیدو شریف کې د والي سواد په قبر د عقیدت ګلونه کې خودل او دعاګانې اوغخته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
دا مشال ریډیو دا مالدار کسان د گرمی او ماشونه د بچ کېدل لپاره جنریټر ماشینونه او د نور د توانای آلات لګوي، خو غریب او بے وس لولس پیاله ماشونه د بچ کېدل لپاره مچردانه یا د ماشو د من کولو جالونه استعمالوي. په دې اړه لسیمه د مشال ریډیو خبريال یو رپورت را لګلې دی، راځي چې ورته وګورو.
دا بجلی د لوډ شیډینګ او په ګرم موسم کې د ماشو د زیاتوالي له وجې مالداران خو جنریټر ماشین او د نور شیشي یا سولر نظام په واسطه بجلی پیدا کړي، خو غریب ولس د ماشو نه د بچ کېدو لپاره د اوږدې مودې د استعمال مچردانه یا د ماشو او مچانو نه د بچ کېدو لپاره جالونه اخلي. ردوان نومې د شبقدر یو اوسیدونکی چې په یو دکان کې مچردانه اخیستی وي ویل
ګران شوي دي، خو بس خوشي یو ماشو مله خواله نشي راتلی کلی د کنا دلته ګن من ډیر ډیران ځای په ځای ډیران دی، بس د دې د وجې د ماشین ډیر زیات دي.
ابراهیم خان د محمود جنسی اوسیدونکو کې وغنه مو پختل د ماشونه د بچکیدو لپاره مخو مچردانه اخستی، نو د ګرمۍ علاج مو څنګه کړی دی؟
یو نه راغلی د ورسګډې نه چاغي د غړ باندې منګ نه سی وو هر وخت منګ چکم خپل کپړې لمدي ساتو زما کپړې لمدي ونه دی وجه سره معمول شان دی بدل کې نو په موږ لګي خلګې او موږ کوشش هم دا کوو چې د شپې چې کله منګ سمول هم نو کپړې لمدي ساتو ځکه چې بجلی خو نه وي.
یو مشر چې په شبقدر بازار کې پورېډا شربتونه خرڅوي وای بجلی جنریټر سولر نظام یا یو پی اس ماشین خو نشی اخسته، خو مچردانه یی د وسکیږي او خېډيري اخستې دي.
کومه شو د شپې تیر شنو واړم دی بیا سار لمزونه دانه مټاخه شوی او ډاکټر او د حساب کتاب پیسې به لګيږي، نو داغه نه بد بیا تر شي واړو بس زنجیر ځان پر ساتو کې بیغه پراتی.
دا مچردانو خرڅون کې دکاندار ابراهيم خان کا کوي خرڅي زیات شوی دی.
دا مونږ تر تک ملاویږي په 530 540 باندې او دلته په 600 باندې مونږ خرڅو او ډیر زیاتې خرڅيږي کنه. کیمیکل په لګیدلې دوه کټونو والی سلو ګوټې ډنډې وته لایي.
د دې ولس په وینا که بجلی وی هم نو ایئر کنډیشن او نور متبادل سہولتونه نشي اخستې، خو مچردانه په بای اخستې شي چې پرې د ماشو نه د پیدا کېدونکې بیمارونه هم بچوي او خوب هم خپ آرام کوي.
د منګوټي سره بد کو د
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال رادیو خپرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښه شي.
دا مشال ریډیو د دې خپرونه په اخیری شیبو کې یو بیا لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ نورو.
د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم د افغانستان د سفر بلنه منلې ده. د نواز شریف د میډیا له دفتر جاری شوی بیان وايي وزیر اعظم نن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې وکړې. حامد کرزي نواز شریف ته مبارکي ورکړه او د کابل د دورې بلنه هم ورکړه. په بیان کې د سفر دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د مسلم لیگ نن غړی میا شاباز شریف په دریم ځل د پنجاب وزیر اعلی نن وټاکل شو. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وايي شاباز شریف 300 رایې ترلاسه کړې. دغه په مقابله کې د پاکستان تحریک انصاف میا محمود الرشید ولاړ وو. د بلوچستان د کوټ په ښار کې امنیتي سرتیرو د 15 ترګرو مشکوکو ترګرو د وژل کېدو دعوه کړې ده. ډی جی آپریشنز فیاض سنبل مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو نن په خروټ آباد سیمه کې چاپه ووهله او له مشکوکو سوالو سره تر 4 غنټو پورې جګړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې نوی اتحادي حکومت د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د امریکایي بې پایلټ الوتکو کبریدونو د درولو په اړه د متفقه قرارداد لپاره درخواست اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړې دي. تر دې وړاندې د عوامي نیشنل پارټي او پزګوند صوبای حکومت هم په خپل واکمنۍ کې د ډرون بریدونو پر ضد قرارداد منظور کړی وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې د نتیجو هرکلی کړی دی. په دې غونډه کې د نیټو د دفاع وزیرانو له 2014 کال وروسته د خپل نوي ماموریت په اړه موافقه وکړه. د څو میاشتو د خرابو اړیکو وروسته شمالي او جنوبي کوریا د خبرو اترو په کولو اصولي توګه سلا سوي دي. د پنجمې په ورځ د شمالي کوریا کمونیست حکومت وویل د کای سونګ کمپلیکټ په اصول به له جنوبي کوریا سره خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر سوزن رایس د ملي امنیت سلاکار ونوموله. د ایران د بهرنی چارو د وزارت د افریقا او عربي هیوادونو د چارو مرستیال وزیر د شام حکومت ته مبارکي ورکړې چې له یاغیانو نه د قصیر ستراتیژیک ښار بیرته نیولی دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکر وړاندې کول د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سره رسیدي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه مليها امیر ساده، عبد الحی کاکر او تکنیکی همکار جانتن درنه په یو ځای اجازه واړو. د بل خبرونه پورې تاسو په لوی الله سپارو او تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.